غرمې دولس بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیدی اوري.
ستریم شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه ده. بلوچستان د کورونا چار وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا په نوخار چارسدا او د پیښور د سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فستونه او کورونا اغیزمن کړي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وایي په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده یو مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجل شوی دی. د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د اتوار په مخام په کویټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې استخباراتي ادارو په عملیاتو کې د القاعده مهم کمانډان عمر لطیف لقمان وجلی دی او د هغه میرمن طیبه سره د دوو ماشومانو نیول شوی ده. نوموړي زیاته کړه
القاعدہ بر صغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ بر صغیر ڈلے چکم شبکے پا افغانستان کے فعال وے ہوئی دا پریکڑ کرے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری او لدے زائے دا ترہگری پیشو تا دوام ور کری پا حمدے در کے ہوئی پر پل پا چاگی سمکے پا تنزائی جوڑ کر او خپل یو قماندان عمر لطیف تا دا ذمہواری ور کر چی دل تراسی او دا ترہگری پیش تر سر کری چی دا آئی ایس آئی لخوا د خالی په ورځ په عملیاتو کې همدا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو
اور لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرپراز بوکتی زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد قومي پلان د سوري لاندې په بلوچستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا په نوخار چرسدا او د پیښور ځینو سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونا اغیزمن کړي دي. ځای خلک وایي چې د نوخار تیروتو کلي خوشا سیمو کې درې سوه کورنو د سیلابونو له کبله د دغه سیمې نه کډې کړي دي. چارواکي وایي چې نن سهار راهیسې د کابل خیالي او جندي په سیندونو کې د اوبو کچه په ښکته روانه ده. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې صبح کې به د بارانونو لړۍ لا دوام لري. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون مشال ایډو ته ویلي وو چې په پښتونخوا کې تر اوسه د سیلابونو له کبله 50 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ سرګندونې غندلې او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې شي. پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د منصوب بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رد او د جګړې پر دوام ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو او نورو ورته ډلو ته یوازې د وسلوالو مخالفینو په سترګې ګوري او په همدې حیثیت د سولې خبرې ورسره کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې د خپل خپې د علاج لپاره جرمني ته تللی دی له اجرایي رئیس او په کابینه کې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې کولې. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شو حقانی د طالبانو د مشر ملا عمر په مړینه د خپل غم څرګندونه کړې. په دې بیان کې جلال الدین حقانی د طالبانو د نوي غوره کړل شوي مشر ملا اختر منصور سره خپل مرسته خودلې او سپارښتنه کړې چې طالبان خپل یووالی باید قائم وساتي. طالبانو د ملا عمر په ځای ملا منصور ټاکلې دي. خو ولې ځینې طالب کمانډانانو د ملا عمر د زوی ملا یعقوب سره خپل مرسته خودلې ده. د جولای په 13 نیټه د طالبانو یو شمیر باوري سرچینو مشال لیلو ته ویلي وو چې د حقانی شبکې مشر په کال 2014 کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی وو او په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې خپل اتحادی هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه بعد د سیمې امنیت نور خکې. تا تیر ورس په قاهره کې خبريالانو سره د خبرو په وخت جان کيري وویل کچری د ایران سره شوی لوزنامه په بشپړ توګه عملی شي نو دا به د مصر په ګډون د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټي. د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران تیره میاشت په ویانا کې دغه لوزنامه لاسلیک کړې ده. کیری تیره ورځ د قطر پلازمینې دوحا ته ورسید چېرته چې باغه نن د شپږو خلیجي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ویني او ورسره به په سیمه کې د لوزنامې د اغیز په موضوع خبرې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې هیواد یې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپلو هدفونو ته رسیدلی دی. روحانی په یو ټلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شو ویل چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لوزنامه د تقابل یا برندېدو پر ځای د تعمیري خبرو اترو له کبله ترلاسه شوه. د ایرنا خبري ایجنس د راپور له مخه نوموړي زیاته کړه دا لوزنامه به د ایران د پوځي رازونو د ښکاره کولو یا د ایران د تسلیمې سبب جوړ نشي. ایران د نړۍ شپږو لویو قدرتونو امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او جرمني سره موافقه وکړه چې د لویدیز د لګیدلو بندیزونو د لغوه کېدو په بدل کې به خپل اټمي پروګرام محدود کړي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102.8 پیسې غستی کیږي او 103.15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 158.15 پیسې او 101.8 روپیه. یو یورو په 111.5 پیسې او 111.15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 پیسې او په 20.15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.8 پیسې او په 30.15 پیسے. یو افغانے پا یو روپے 80 پیسے او یو روپے 22 پیسے. او ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپے 210 اغستی کی گی او 210 خرسی گی. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه 19 درجې، پېښور او بنو کې 14 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د بلوچستان حکومت وایي امنیتي ځواکونو د صوبې په چاغي سیمه کې د القاعده د برصغیر ډلې یو کمانډان وژلی دی. بلخو افغان حکومت ویلي د افغانستان د روغې جوړې د خبرو د ناکامه کولو هڅې به شنډې کړي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو افغان پوه وایي ممکن د افغان طالبانو ځینې غړي د سولې د خبرو ملاتړ وکړي او ځینې نور بیا د داعش لیکو ته ورشي.
د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي.
د پاکستان ورکرز پارټای په نوم یو ګوند د پاکستان حکومت د هغه اقدام پر ضد عدالت ته تللی چې په ترس کې په اسلام آباد کې اوسیدونکو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د پام وړ شمېر خلک بے کوره کړل شول.
د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. ایوان شپږ اته سو کسانو باندې د مقدمې جوړې کړې. په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو.
او د شمالي وزیرستان د سپین وام اوسیدونکو د پاکستان حکومت ته ګیله کوي چې ورسره د مرستو کړې ژمنې یې پوره نه کړې.
صحت مسالہ تعلیم کو بالکل آگاہ ہو بالکل تعلیم ہوتا خود نہیں سکل ہے تو مسٹر باریاں بالکل مفروض ول.
کشمیر نور رپورٹوں ہم اور ہی ہلا دل مشال ریڈیو سرو سے. دا هم اولنی رپورټ د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي دغه صوبې په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده برصغیر ډلې یو کمانډان عمر لطیف لوکمان وژل شوی او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. د نوموړي په خبره امنیتي ادارو د لوکمان له میرمن څخه پلټنې پیل کړې دي. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
د دغه صوبې د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي د اتوار ماښام په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی استخباراتو آی اس آی په چاغي سیمه کې په عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان وژلی. د سرفراز بوکټي په خبره قومندان عمر لطیف لقمان چې د یادې شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب مشر و، څومره وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه چاغي تراغلی چې د خالی فورات په عملیاتو کې وژل سو.
القاعده برصغیر نه خپل جو نت ورکس وها پر
د القاعده برصغیر ډلې چې کومې شبکې په افغانستان کې فعال وي، هغوی دا پریکړه کړې وه چې دا شبکې په بلوچستان کې د پاکستان او افغانستان پر پوله فعال کړي او له دې ځایه د ترهګرۍ پیښو ته دوام ورکړي. په همدې ډر کې هغوی پر پوله په چاغي سیمه کې پټنځای جوړ کړ او خپل یوه قمندان عمر لطیف ته یې دا ذمواري ورکړه چې دلته راسي او د ترهګرۍ پیښه ترسره کړي، چې د آی اس آی لخوا د خالف ورځ په عملیاتو کې همدا قمندان عمر لطیف لقمان ووژل سو.
عرف لقمان جو ہے وہ مارا گیا.
سرفراز بکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د آی اس آی لخوا په دې عملیاتو کې د قمندان عمر لطیف میرمن طیبه چې د په خبره د القاعده شبکې د بلوچستان څانګې د میرمنو مشره وه، له دوو ماشومانو سره ژوندې نیولې او ورڅخه یې پلټنې پیل کړې دي. د ده میرمن چې طیبه نومیږي او قلمي نوم یې فریحه ده، دا بیا د القاعده شبکې د بلوچستان او جنوبي پنجاب د میرمنو د ډلې مشره ده او د پنجاب حکومت یې پر سر 15 لکه کلدار ایښی. دې نه یوازې دلته د ترهګرۍ د پیښو جاج اخیسته، بلکې د پیسو لپاره د انسان تښتونې د پیښو یې هم کتنه کوله. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای زیاتوي د ترهګرۍ پر ضد د قامی کړندلارۍ تر راتګ وروسته یې په بلوچستان کې د بیل بیل وسلوالو ډلو وسلوال وژلې او ګڼ نورې ژوندې نیولې دي. د بکټي په خبره د دوی حکومت به هیڅ یوه وسلوال ډله په بلوچستان کې پټېدو ته پرې نه ږدي او بې له څه توپیره به یې پر ضد عملیات کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو پر وړاندې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداري ورکړې چې دغه کوششونه به ناکام کړي. رسنیو تیر ورځ د طالبانو د نوي مشر لکوله په راپورونو کې خبر ورکړل چې ګنې نوموړی د سولې د خبرو مخالف دی. په یو بیان کې چې پرون د افغان ولسمشر له دفتره خپور شو، ټینګار شوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې ورو.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوریت ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارات د عالی شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدار زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای موټه کی چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د سیاسي او سیمه ییزو چارو افغان پوهان د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو رپورټونو ته په کتو اندېښنه ښیي چې له طالبانو یو د پام وړ شمېر غړي ښایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. د دې پوهانو په اند له طالبانو څخه یوه ډله ممکن له افغان دولت سره د سولې د خبرو حمایت وکړي. تفصیل به دغه اړه اورو د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د چارو کارپوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر له مړینې وروسته ممکن د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلاف له امله د دوی یوه لویه ډله له داعش سره یو ځای شي. د د دوی په باور د طالبانو په درې برخو له ویشل کېدو وروسته به د طالبانو یوه ډله په خپل پخواني دریځ ټینګه پاتې او د افغان حکومت پر وړاندې به وجنګیږي او درېیمه ډله به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند معاون موین مرستیال په دې باور دی هغه ډله چې له داعش سره یو ځای کېږي افغانستان ته به بد پیغام له ځان سره ولري،
چې په مجموع کې امکانات ډېر زیاتېدل کېږي چې د طالبانو تحریک دی په درې عمده برخو باندې وویشل شي. د سولې پروسې ته علاقمند او مینوال وي، یو تعداد به د داعش سره علاقمند شي، او یو تعداد به په یو ګروپ بل ګروپ کې چې د منصور سره نوي په بل ګروپ کې سره راټول شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د ملا عمر مړینه په رسمي ډول د طالبانو لخوا تایید شوه، طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره ملا اختر منصور د خپلې ډلې مشر وټاکه، خو دې پرېکړې د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته کړل. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې میدان ګرم دی، اسلامي دولت ډلې ته د طالبانو اوښتل به نور هم د جګړې په ډګر کې د داعش پله درنه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تیر په څیر طالبان زړه نخه کوي چې له داعش سره یو ځای شي. د پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي طالبان په دې پوهېدلي چې له داعش سره یو ځای کېدل به د دوی د له منځه تلو سبب وګرځي.
داعش
د افغانستان په شمال کې د داعش زور تر یو حده کم شوی. هغه چا چې غوښتلی له داعش سره یو ځای شي بیرته طالبانو ته مخه کړې ده او تور بیرغونه یې په سپین بدل کړي دي. دې ته په کتو سره زه باوري نه یم چې د طالبانو یو ډله دې داعش ته واوړي. د دواړو ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف او جګړې د دې باعث شوي چې ځینې کسان پکې مړه شي.
که څه هم پخوا د طالبانو ترمنځ اختلافات دومره جدي او د اندېښنې وړ نه وو، خو د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وضعیت بشپړ کنټرول ولري. د ولسي جرګې د غړي شکرې بارکزي په خبره که د طالبانو یوه ستره ډله له داعش سره یو ځای شي نو د سولې روانې خبرې به له خطر سره مخ کړي.
طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت او ښه چانس دی، ځکه چې دوی ولیدله چې په تېر دیارلس کلونو کې د دوی مشران ووژل شول، بندیان شول، وحل کېدل، تکول کېدل. د پاکستان تر استخباراتو سیوري لاندې کار کول خدا به خیر راشي په خپل خاوره کې په یو کلی کې خپل آرام او عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
یو شمېر کارپوهان وایي د کویټ او پېښور د طالبانو د شورا استازو له داعش سره اړیکې ټینګې کړې څو له دې توندلارې ډلې سره یو ځای شي، خو تر اوسه دا راپور نه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اردوونکو، عوامي ورکرز پارټۍ د پاکستان حکومت د هغه اقدام پر ضد چې په نتیجه کې د اسلام آباد په وسیمه کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو د اوسیدونکو کورونه ونړول شول او هغوی بې کوره کړل شول، د هیواد په یو عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د دې ګوند مشران وایي دغو اغېزمنو شویو خلکو د حقونو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. له اسلام آباد پرې د ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد I-11 کچا آبادې په ضد شروع شوی اپریشن خلاف عوامي ورګر پاټه او ځینې متاثره شوی خلکو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي. د عابد حسن منټو وکیل په ذریعه جمع کړې شوی درخواست کې ویل شوی دي چې دا وخت پلکونو خلک د سر سوري نه لري، حالانکه د پاکستان په آئین کې دا د ریاست ذمہواري ده چې خلکو ته د روزګار او تحفظ سره سره د اوسېدو ځای هم ورکوي، خو حکومت د آئین په ضد لګیا دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ورګر پارٹی مشر فانوس گجر وینا وا
نواز شریف او د اسلام آباد سرکار د عین وایلیشن کې چې هغه پاکستان په سیدون کې خلک دغه ډېر زیات زنانا دی بې عزت کړ، ډېر زیات زنانا زخمیان شو، د زرو نه زیات خلک زخمیان دي. روان شپږ اته سو کسانو باندې دی مقدمه جوړ شوی. نو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته تللو، موږ د پاکستان د عین پته لګو چې دغه پوزیشن څه دی. هغه د پاکستانیانو د سر د سوري، د پاکستانیانو د علاج، د پاکستانیانو د روزګار
کار د پاکستانیانو د اوسانی پاره کې د پاکستان آئین وایي څه کچره په دې آئین کې دا سيزونه نو د اسلام آباد کې د آئین او د انسانیت توهین ولو شو.
د په خبره دا تحریک به تر هغه روان وي تر سوچې به کور کړل شوی خلک نه به پځې کړی شوی. د سی ډی ای د هغه دریس په جواب کې چې دا خلک په غیر قانونه ځای ناستو او دا پلاټونه د نورو خلکو ملکیت ته فانوس ګجر وې
د خلکو د پلاټونو په قبضه او خبرونو کو نه دا داوه کو چې ځازه د دې خلکو دې موږ دا خبره کو حکومت نه پکار وای چې د خلکو نه موثق پاسول نو د دې املاک د تباکولو نه پای بلډوزر ګرځولو په بدل کې ورته متبادل پیسې او واس په لري پرتو علاقو کې یو ریایشي منصوبه نه ورنور کی یو سرچت ته ورنور کی یو سوري زید ورنور کی دا د ریاست د حکومت ځمېداري ده موږ دا خبره دا غونډه ګرځي ریاستي دي ګرځي د دې سټیټ منول ته موږ او عوامي
د یادونه ده چې د عوامي ورکر پارټي درخواست د کچه اوریدنې د پاره منظور شوې دی او په دې باندې د ګل پورس باس کیږي. درخواست کې داخله وزارت سی ډی ای د کابینې ډیویژن سیکرټری چیف کمشنر اسلام آباد او آی جی اسلام آباد فریق جوړ کړی شوې دي. درخواست کې عدالت ته دا خواست هم شوې دی چې تر سو د کیس فیصله نوي راغلي تر هغه د آبادی ړنګولو عمل ادرولو حکم ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
چوکشتا کنشتا چې چې موږ د پښتنو ته پوښتنه وکړي او موږ ته یو لار وښي.
دا ماشوم مې وغوښتل چې ما ډېر کنده ته پورې ځان داسې ځان ګول ما دا ماشوم بچو خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړې
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پرې روان. پولیس ته شکایت کړی چې اول دا ته یې دا چې څه بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
اردن کو دا شمالی وزیرستان د پینزو تحصیلونو خلق حکومت گیلہ کوي چې وای د رجسٹریشن لکارونو سر تر سوالو باوجود حکومت مرسته ورته نه ور کوي. بلخوا چارواکي وای د وزیرستانونو هغه خلق چې بے کورکل شوی نه دی له حکومت دې د مرستو تمه نه کوي. په دغه اړه لسیمی د مشال ریډیو د خبريال عمر دراز وزیر رپورٹ اورو.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی اوسیدون کی وای دولت چې ورسره کمې ژمنه کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کې دونه په سیمه کې محصور ګڼل شي ورنه تیار مرسته هم بن کړل شوې. د سپینوام اوسیدون کې ملک سید علی شاه مشال تا وویل
یو متاثرین دی یو معصورین دی خو د چین پتی یا بالکل معصورین سول هغه په غنا حالات او مصیبات کې ډېر جیتو بل په دې سره یاره باندې د صحت مسله وا د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوښ نه سکلای او مستر باندې بالکل مخروج سول په دې سره د خپل پیر څخه د معلومات کار نه سکلای.
لیاقت خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرسته به حال کړي.
شاول چه خاص کر دے چینوم یا شاول دے خلق دے دے کاروبار ہو آغا دے تای بوگین آغا تایور دی او غیت اغا تایور دی اچال غزے آغا باہر مارکے تینا تا پایی تے طریقہ دینے کی ہو لائے حکومت خدا دے کئی جاوے کئی چینی دے کبائی لے چین دا یا بلا مستقبل بدلا جی خونہ سے ایزا چے دے خلق سرہ دے میرانے مور سلوکی لکی جی.
ملک محمد نوروائی دوی پاسی ما کے خیل شوی او دماش سا متبادل نلاری
بندے باہر جی بندے پوسٹینا دی وہ پغرینا کے چار پانچ ہزار کرنا جگہ دو داغا لینا واتا لیے جو ہوتی اندور وہ پل جی تم مکاتا دونوں سے رسا والا ہے وہ چیم ہاتھ سے دمیر نہ بن سوائی جائے دے چیم میں یا دے ریشم کی درخواست ہوتا کی چیز دمیر دے کبائیل ہاتھ تا نخوری
کلامو چے پا دے اڑا بنو کے دے کبائیلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سارا مبارزی ادارا ایف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو. نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوی نه دي لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نو موړی وویل د غو سیمو نه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې د غوی نادره څخه تصدیق کوي او د غوی مرستې به جاری ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو .com باندے صفا اوریدلیشن.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اس آی ډی په مالی مرستو ته پیښور او تورخم ترمنځ د سړک په یو لوی برخه کار مکمل کړی دی او غلارې د هر رقم گاڑو پر مخلاص کړی ده. دا چې پر دغه سړک گاڑی چلونکي کسان او د سیمې خلک د سړک د تعمیراتي چارو بشپړېدو ته څومره خوشاله دي، د سیمې پر د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پیښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 4.5 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پیښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک وسه احساسوي، په دې حق له د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي:
ولا چې خوشحال خو ډېر یو، مخکې ډېر تکلیف او مریضان هم په تکلیف خراب شو، زر په خوړونو کې لوګ دې تاویدو، او بس وس الله فضل ده روډ ښه جوړ کو، ډېر خروډ جوړ شو. یاره اوس ٹریفک اصول ډیر ضروری دی، ځکه چې روډ ډیر تیز دی، اکثر به کې ایکسیډنٹ وشي، خلک اوس را پوی نه دی کنه.
واحد ګول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټې ورسې دی.
مخکې موږ دوی نه می 3 غنټه کې ورسېدو، او چې روان شو غنټه کې نه نرسو،
لارې او ځای په ځای باندې غنټه دوی خو مال ته تیرول، بیمار ته تکلیف بس دغه زیات نه زیات تکلیف دا، اوس خو بس چې روان شو بیمار د سټیپ غنټه کې نه نرسو.
د دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان تکړه
دا چې پکار دی چې موږ له یو لیمټ د سپیډ پکار دی، کاغه 60 او 70 سپیډي، او تیزی چې دا ډیر نقصانی ده، او ټول ډرایورانو له زمونږ سونه ورونه چې دی، کاغه د غټو گاډو والا دی او کده ورکوټو گاډو والا دی، هغه له دا پکار دی چې موږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پې نه وو.
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی مرسته د پیښور او تورخم ترمنځ خواوشا 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، چې یو لوی برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو وایي دغه خار لارې کوڅې د بارانونو په موسم کې د خلکو د تګ را تګ قابل پاتې نشي، اوبه پکې دریږي او حتی کورونو ته وړي او زیانونه ورته اړوي. دوی د سیمې له سیاستوالو ګیله کوي چې وایي رای راڅخه واخلي او بیا کارونه نه راته کوي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي بنو خار ډیر زوړ تاریخ لري چې انګریز په دوره حکومت کې په نقشه جوړ شوی او بهترین نکاسي نظام یې وو، خو اوس ټول د نکاس نظام ډیر بد حاله شوی او د تپوس یې څوک نشته.
مو ته خپل یو دی چې په دغه نالی شوی کتونه وچیر سیکا ور پریوتل بیا وا سیکا په شلی داش للا ایس چې دا د کاسوس کا چری بیا سړک تر چیکشي نالی باندې مین وجہ دا غدو چې سنجیده خلق ندی روغلی دا دکت اغه خلق خپل کیر خپل زونینه جوړ کړی دی و د دغبانی سره اکی لوړ کړه دا او دبانه دغه تبوی تر وستو.
حاجی عبدالغنی وای د خار کوسو د حال دی چې د باران ساس کې پروزی نو کې چړې کورونو ته وخیږي.
کمیټي ته په تقریبا فنډ نه شوی دی ګیس موک مینا
ولې کاغه فنډ دی استعمال شنر واسطه غونډه کندرات شکل اختیار کو اچ لشکې غونډه بروم کړي به دا غونډه لیارې دا غلی دا نلی دا سه باندې دمره مشکل وی چې شدینه ده پورا بیمور ده پورا هټه حمله تکلیفي.
محمد راشد وای دا ټول ټاکنو په وخت ممبران ورسره ژمنه وکړي او تش ووټ واخلي نو بیرتا نراغوری
شیخ پی اسلام آباد سے پرتے شیخ پشاور سے پرتے اس بلدیاتی الیکشن سے بیا دیے ڈیرے چگے چگے نارے جے غورے والے دیے وہ ایسے پتہ لگی چے دیے سکائے
دا بنو خلکو دغه مشکل په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسانی وفاقي وزیر هاوسینګ اینڈ ورکس اکرم خان دورانی نو پختل، نو دوی وویل
باغبار سے اشتہار لگے دلا دا ٹینڈر سوئی دی ایکریج نظام دا آغان سدا چکلا دا گلی پخیش لے آگے نہ بعد گیس رو گئے نو بیا دے گیس پائپ لائن دے پورا گا ٹول گلی سے جے پائپی نہ وچ دل دوبارہ آغا چاہے کون دے تعمیر نہ کرے میگا پروجیکٹ سی باگوں دے میر لگے ائی ٹیم دے بنو سٹی مسائل دی باغی بندی انشاءاللہ دی نظر دا
دا خارو سیدون کی پا بلدیاتی ٹولٹاکنو کی بریالی شوی ممبرانو نا هم غوختنا کری چه دوی دسی میں پا وڑو وڑو مشکلاتو توجو ور کری. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اردن کو مشال ریڈیو تا تا سوگو گی دولستی میں بجی کی دن کی دی دا شاہین بنیری نبا لند خبرو نوارو.
سړی مشر دی وخت مهم خبرونه د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوختی ویلی دی په چاغي سیمه کې د پاکستانی استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو مهم قماندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او دغه میرمن او دوه ماشومان ژوندي نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا په نوخار چارسدا او د پېښور ځینو سیمو کې په سیندونو کې د لوړې کچې سیلاب ولاړ فصلونه او کورونه اغېزمن کړي دي او د نوخار د ځینو سیمو نه خوشا 300 کورنو کډې کړي دي. افغان طالبانو په خپل ویبپاڼه د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی ته منسوب یو لیکلی بیان خپور کړی دی. په بیان کې چې پرون خپور شوی حقانی د طالبانو د مشر ملا عمر په مړینه د خپل غم څرګندونه کړې ده. تیره میاشت د جولای په 13 نیټه طالبانو باوري سرچینو مشال لیډو ته ویلي وو چې حقانی شبکې مشر په کال 2014 کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. پولیس مشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلي او خبرداري ورکړې چې دا هڅې به ناکامې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په منځني ختیځ کې خپلو اتحادي هیوادونو ته باور ورکړی چې د ایران سره جوهري لوزنامه به د سیمې امنیت نور ښه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی دی چې هیواد د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په تاریخي لوزنامه کې خپل هدفونو ته رسیدلی دی. نوموړی د خبرې پرون په یو ټلویزیونی وینا کې کړی دی.
لن خبرونه مولا شاهین بنیری اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼ خپلې درې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت له اړخه عاید کړی شوی ویدهولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودریږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکرات د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت له اړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا باید چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظ شي. په کار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظوره وي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورله څه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پختونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د اتر بورپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلعي حکومتونو سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ایف پی خبری ایجنس په اسلام آباد کې د کچا بادیانو د اوسیدونکو پر ضد د حکومتي اقدامات او ورباندې د بشري حقوقو د فعالانو د عکس العملونو او فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر ستونزه لیکنه خپرې کړې دي چې تفصیل یې لانی سي اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا بادې پر ضد عملیاتو موضوع راغستې او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا بادې کې آباد شوه. خدا محال په هغه 1500 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړی دي. د سواوی د اوسیدونکي ایجنس دا ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو چرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2000 کورونه دي. د سیمه چې د خار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتي هم شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. د غفالان سیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد اجانس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی نو ځکه دوی په ټولو خار کې عملیات پیل کړی دي. بلخو فارن پالیسی مجلې کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورس ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالر خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي اداري یا سیګار ویلي دي د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوسم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کېږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 500,000 اکر ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجللی کې د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوس او د پالیسي مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د پاکستان پوز د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونو پرانیستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د سخت دریځ نه د خلاصون په نوم د دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم ښودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د هم داسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو رپورټ جوړ کړی چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوز دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سخت دریځ پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نالیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدای شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوک کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنګیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګه نور هنرونه هم ښودل کیږي. دا مرکز چارواکي وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک له اوږې لرې کړ او تسلیم شول. په زیاده دی چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مرش. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنگه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره څارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پریخي او بیرته عادي ژوند ته درګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه شپږ سوه کسان د څه کم څلور سوه میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي این بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپله د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کو د داعش او طالبانو لویری د ننګرهار د نام نه سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلا بلو سیمو ته کډه شوې چې سرپناه نه لري. دوی حکومت ته د سرپناه غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي داروای هڅې پیل کړې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کی او خپل سیمو ته یې بیرته واستوي. په دغه اړه رپورټ اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدانې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خوني جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چینو لسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی پیلن اوس مو جنگ شروع دی مونږ چې شو زمو وړه ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی زمو د حکومت ولې غم نکړ په ولاتو کې مز جنگا غمو سره ز په خپل میدان شا کې وځي په لارم بګیانه ولسوالی کې
او سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګیږي بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خو څه نشي کومګه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري مونږ ته صفه خبره وکومګم بس بل طرفه بلا شو
په حال د بادغي صورت د درې ملاوه کې وظیفه لرم هم دې خاطر مرا کډه شو غوس چې مونږ په خپل په حکومت کې وسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کوډر سوایان 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګری چې د نازیانو ولسوالۍ وسیدونکي دي وایي چې د داعش او طالبانو لویری زکه خپل کلی پریخي چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما وزامنو په وو کې به دوه شی در شوي یو چې کوم دی رانه مازور زوی چې کارت په لاس لرم دی رانه حلال کړ. پنځه زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرن حکیم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپناه ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
د زیاتوي چې تر اوسه یې څوارلس سوه بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
دي. هر
طرح ده
بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته
دا په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د افغانستان د خزو چارو وزیر وای لا هم په ډیرو دولتي ادارو وزارتونو کې خزو ته د رهبرۍ په سطح کې ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظری د یکشنبه پر ورځ د خزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. د خزو لپاره ملي کاري پلان د افغان حکومت لخوا جوړ شوی چې له مخې په ادارو کې د خزو د ګډون کچه لوړه شي. له کابل د ناجی ساپای رپورټ اورو.
سره لدې چې افغان میرمنو سره لا هم په ټولنه او یو شمیر ادارو کې د ناوړه او توپیری چلن راپورونه ورکول کیږي د افغانستان د ښځو چارو وزارت داسې هڅې پیل کړي چې د رهبرۍ په سطح کې د ښځو ونډه زیاته شي. د ښځو چارو وزیره دلبر نظری د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په یو جوړه شوې غونډه کې وویل اوس هم دا پلان په ټولو دولتي ادارو کې نه دی عملي شوی. میرمن نظری وویل ټولې حکومتي ادارې باید هغه پلان عملي کړي چې ویل شوی تر راتلونکو 15 کلونو پورې به په دولتي کچه د ښځو ګډون 10% ته ورسیږي.
از تمام ادارات دولتی که
در طول اروند و وزارتونو چه نن روز دی غونډه ته موینان راغلی دی غوښتنه کوم چې د دې پلان د تطبیق په برخه کې جدي پام وکړي. پراتونکو 15 کلونو کې لکه څنګه چې دولت منه کړي چې 10% افغان میرمنې تر 2060 میلادي کال پورې باید د رهبری پړاو ته ورسیږي دا باید وزارتونه تطبیق کړي. که څه هم یاد وزارت په دولتي ادارو کې د خزو د وسنی ګډون په اړه ارقام ورنکړل خو زیات کړه چې تیر کال په قضایی او عدلي برخه کې د خزو ګډون 14% و. دوی وایي چې په نورو بیلابیلو برخو کې هم خزي ګډون لري خو د ګډون کچه د قناعت وړ نه ده. په دولتي ادارو کې د رهبرۍ په کچه کې د خزو لکم حضور نه شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به خزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. په عین حال کې یو شمېر خزینه فعالانې بیا وایي چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دولتي ادارو او وزارتونو کې د رهبرۍ په سطحه کې د خزو ونډه زیاته کړي. خزینه فعاله همیرا حقمل په ټولو دولتي ادارو کې د خزو حضور اړین ګڼي او وایي چې حکومت باید دې برخې ته جدی پام وکړي.
نن په افغانستان کې تعلیم کرده و تحصیل کرده خاینده و مینده لرو او دای په پورا مسولیت پذیری سره کولای شي چې هغه ورسپارل شوې دنده په بهترینه وجه مخته بوځي. د حکومت مهمترینه دنده او وظیفه هم همدغه ده چې هم د خپلو وعدو په حساس او هم د اړتیا په حساس سل په سلو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
سره لدی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې خزې د رهبرۍ په سطح کې حضور لري خو خزینه فعالان د حضور د پام وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید دې برخې ته توجه زیاته کړي. دوی وایي که چېرې حکومت په دولتي ادارو کې د خزو حضور ته پام ونه کړي د ټولنې د دې نیمایي برخې ملاتړ به له لاسه ورکړي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د لوګر له مسینک څخه لاسته راغلي آثار به د لومړي ځل لپاره په روان میلادي کال کې په چک جمهوریت کې رندارې ته کېښودل شي. دغه وزارت وایي د مسینک تاریخي آثار به په چک جمهوریت کې تر ترمیم وروسته د څلورو میاشتو لپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کړل شي. په عین حال کې یو شمېر لرغون پوهان وایي د مسینک د آثارو ترمیم ته باید جدي پاملرنه وشي تر څو تاریخي ارزښت یې پر ځای وساتل شي. په دې اړه نجیبه زمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت غواړي د لوګر له مس عینک څخه لاسته راغلي شاوخوا 1340 قلمه لرغونی اثر په چک جمهوریت کې نندارې ته وړاندې کړي. دغه وزارت وایي چې نوموړي تاریخي آثار به تر ترمیم وروسته په نړیوال معیار بیمه کړي او وروسته به یې نندارې ته کښېږدي. وزارت وایي له دغو اثارو څخه لاسته راغلي نیمایي حصه عواید به هم بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته ورکول سي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار ویاند هارون حکیمی ویل دغه تاریخي اثر د وټړون لمخي د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
یو څو شپږتل ویش قلمه هغه اثر د مس عینک د کان د سپرنو په نتیجه کې لاسته راغلي دي. د روان میلادي کال په ورستوي میاشت کې انتقالیږي چک جمهوریت ته. حالته به ترمیمیږي او بیا به د نومبر د دوهمې څخه د 2014 کال د فبروري تر 9 پورې د څه کم څلورو میاشتو دپاره په پراګ کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د مس عینک دغه تاریخي اثر له 2009 میلادي کال څخه تر دا مهاله د کیندنو په نتیجه کې لاسته راغلي چې د بودایي دورې له لومړۍ تر 9 میلادي پیړیو پورې قدمات لري. د مس عینک د لرغونو آثارو په اړه معلومات د لومړي ځل لپاره یو فرانسوي لرغونپو فوسمن لخوا په 1515 او 1516 کلونو کې خپاره سول. د فوسمن د وړاندوینې له مخې دا د ګندهارا د دورې آثار دي چې د کوشاني دورې په وروستیو پورې تړاو لري. له دې مخکې د افغانستان له بیلابیلو سیمو لکه تلاتپا آی خانم په بغلان کې له تپای فلول او بګرام څخه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه سوي چې اکثره یې د ناامنیو او اړوندو ارګانونو د نه پاملرنې له امله بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي هم دي. لرغونپوهان وایي د مس عینک لرغوني آثار چې تر اوسه یې ساري نه دي لیدل سوي د افغانستان د لرغونتوب ارزښت به یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو د کورم ایجنسی د مسوزو خلکو لخپلا وس سره سم د غړی کوټ پسیما یو پل جوړ کړی دی. د دې خلکو په خبره شاوخوا 50 فوټه اوږد او 10 فوټه پلن دغه پل په دغه پل جوړېدو د دوی 10 لک روپیا خرچ راغلی. د سیمې خلک وایي بارانی موسم او سیلابونو له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وو، نو دوی مجبور شول چې پخپلا دغه کار ته غاړه کېږدي او په نتیجه کې دغه پل جوړ کړي. په دغه اړه ورو د طارق اورکزی رپورټ.
په کابالی سیمه کورما کې د موسوزو ځای خلکو لخپل وسه سره سم د غړی کوټ سیمې پل جوړ کړی دی. ځای خلکو په خبره شاوخوا 15 فوټه وګد او 10 فوټه پلان د غړی کوټ سیمې د غلوی پل د صدې خار د خورمانی نیکه زیاره درګي غړی کوټ قیمتو کله جلای کله هارون میلا او یوش میر نور سیمو سره نخلوي. حنیف جان په نامه یو ځای مشر مشال رډیو ته وویل د غړی کوټ سیمې د غپل د جوړېدو لپاره د سیمې خلکو سخت مهنت وکړو او زیاتوي چې دوی د هغه ځوانانو او مشرانو مننه کوي کوم چې په دې نیک کار کې خوا خستله.
مو سره خبره دور غریب خلکو ته مو دیده پر خبره کمال به زیاده خرچ کړی کنه خوش په دې باندې کم سی کان غل 30 لک ته خو شو کې د خرچا پر اور خوش ده مو په خپل لکه پچونی و مو سره مشینګری نه غریبانه و چې دې ته مو خبره ورستل یا دې ته خبره ډزر مزر وای خره.
ولی خان په نامه یو بل مشر مشال لډو ته وای اکثره برانی موسمونو او سیلابونو درتلو په وخت به دوی له یوش مرستون سره مخامخ وو، نو دوی مجبور شول چې په خپل راغون شي او د ځان لپاره دغه جوړ کړی.
ډیلیوري کیس او دا درې میاشتې مخکې دلته توی کې ګوډه خاخ شو او بیا هغه کې مکمل شپه تیره شپه بیا ټیکټر ورپسې رکوس کو. تقریبا شپې 2 بجې باندې هغه ګوډه ټیکټر پسې و. دی واجی نه دیو خلکو کې دا جذبه پیدا شو او حکومت موسره څه تاون کول نه بس په خپل باندې دا پول ته مو ودرېدو.
محمد اسحاق په نامه یو ځای کس مشال لډیو ته وای دوی اکثره د دې مهم پول د جوړېدو غوښتنه کوله خو حکومت ورته نه جوړولو او زیاتوي چې نن په دې فخر محسوسوي چې په خوانه او یو غټه مسله په خپل حل کړه.
غالبا چې کور کمانډر راغلی هغه موږ دلته درولې موږ ورته چیر وټه بندوبست هر څه کړی او د دې پول سو ځلې موږ کاغذات موږ جمع کړی خو موږ د هیڅ قسم تعاون میلاونه شولو. او بیا چې کله موږ دې پول باندې شروع کړل موږ هغه د تحصیلدار سره ای وی اس سره کاغذ جمع کړو او 5000 روپۍ موږ ورکړی ورته. خداغه باوجود زمون پول سر دور رسیدلو سرکاري محکمې چې کوم یعنی زمون چې پولیټیکلی ادارې چې کوم ده او د نورې ادارې چې کوم موږ ته هیڅ قسم تعاون نه کړلو.
واضح دی چې د منځنی کورمې په مسوزو پاړه چمکني زوی موش او لشرزو کې یو شمېر داسې علاقې دي چې په هغو کې کله هم بران نه وشي نو لارې وتړل شي ځکه چې په هغه علاقو کې په خوړو باندې پلونه نه دي جوړ شوي. تارک ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي په ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوردونکو د بلوچستان د سنځاوي سیمه یو ځوان الله نور خلجی د پښتو ځینو نورو ژبو په خوانې په زرګونه هغه سندري لزان سره خوندې کړې چې اوس په بازار کې نشته الانور وای د پښتو لمړنۍ سندره چې ګوهرجان ویلې وو په 1915 زیږدیز کال کې د هند په کلکته کې ریکارډ شو وه هم ورسره شته د لمړي سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سایرا پښتون په غږ په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الانور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري الانور خلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښور تر کابل او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکی سندره یې راټولې کړې ده
په دې کې پښتو سندرنسته سیاغه په فولکلور میوزیک کې دی په ماتور کې دی په راګونه دی په دې کې فارسی سندرنسته په دې کې اوس بلوچی سندرنسته سکه مې افغاني بلوچی سندره دی د افغانستان د ریډیو سټیشن زنه شورسوي دی هغه بلوچی سندرن په دې کې ستاسو په دې کې اوس په شایي سندرنسته
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمیر هغه سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندرغاړو په سندرغاړو کې د میرمن آزاده میرمن پروین خانم قمرګوله سایرا پښتون ریټا وژمه میرمن ژیلا دورای لوګرای کمال لوګرای استاد نبی ګل استاد برېښنا استاد عبدالجلیل ځلاند ساربان او میرمن پښتون قمر سندرغاړي
په دې خصوص اکثریت د سندرغاړو سیاغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې د سندر یوازې د کم ریډیو سټیشنانو پر شفانو کې ست مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا
د سنځاوی دا ځوان خبريال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په آرشیفانو کې هم نسته او نه هم کله لکه مې رادیو څخه اوریدلې الانور د کابل رادیو د یوې همدا سې سندرې ذکر کوي
د کابل رادیو یو رپورت موریدل او مری کټ کړی دا رپورت نو پاره کې دوی دا ویل دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګای مې سو ټوټه ټوټه منګای مې سو ټوټه ټوټه له استاد سبزلی خان سره ویل دي نو دوی په خپل رپورت کې دا ویل دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نهسته لیکن هغه سندره ما سره پراته ده
اس پریم کا دابانی دن پا ماو شیطانی دن ساغوارن یادانی دن دادوا انادانی دن درزار نشا مانے کوتے درزار نشا مانے کوتے زڑکنے تو تو تے تو تے آئے زڑکے
الانور خلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانی سندرو راټولونکي او مینوال یواځی دی نه دی بلکې و د سی کسانې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل چمن پښین او کوټه څخه سره راځي او ځای کیږي او د همدې پخوانی سندرو مقابله کوي چې له کومې وسره کومه سندره ستا او کومه نسته
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خور کو زبردست دے او غت بلی دے دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے